ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن دا زیارت ورځ کال 2013 سپتمبر د میاشتې 14 منټه دا دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شروع ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 12 منټه او د شپې 11 بجې دی دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې نیم ساعت خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم اول د خبرونو سرټکی دا پاکستان ستر عدالت د حافظ سعید فلاح انسانیت جماعت الدعوة تنظیمونو ته خپل چارې جاری ساتلو لاهور های کورټ فیصلې خلاف د وفاقي حکومت درخواست رد کړې وهان غنی دی ګام سره به پاکستان ته پنړې کې ځان صفا کول نور هم ګران شي د امریکا کانګرس دواړه پاټو ریپبلیکن او ډیموکرات د ټرمپ انتظامیه هغه رپورټ رد کړې کومه چې ویل شوې سعودي او عرب امارات په یمن کې د جنگ په محل عادي ولسته مرګ جوبلی مخنیوي لپاره کوټري ګامونه پورته کړي او امریکا ترې نه مطمئنه ده امریکا وایي په هر هغه هیواد کپنې یا ادارې باندې به مالی بندیزونه لګوي په چا چې هم د امریکا سیاسي پروسې او انتخابي عمل کې د لاسوهنې تورونه ثابت شو امریکا ویره لري چې د کال 2018 په شان راتلونکي نومبر امریکني سینټ او کانګرس انتخاباتو کې هم خارجي قوتونه اثر اندازه کیدلی شي کله مونږ ورډونکو سرټکی مو اوریدل اوس وخت شه د دې خبرونو تفصیل دا د پاکستان سپریم کورټ د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوی حافظ سعید په مشرۍ کې چلی دونکو تنظیمونو جماعت الدعوة او فلاح انسانیت ته په هیواد کې خپل چارې د جاری ساتلو اجازت پر ځای ساتلې د ستر عدالت قاضي منظور احمد ملک او سردار طارق مسعود باندې مشتمل دو کسیزه بنچ د مرکزی حکومت د دې فیصلې خلاف درخواست رد کړې او سخ کال د اپریل په میاشت کې د لاهور های کورټ هغه فیصله پر ځای ساتلې کومه چې امر شوه چې تر څو دغه تنظیمونو په اړه حتمی فیصله نه وي شوې نو دوی په هیواد کې خپل چارې جاری ساتلی شي پاکستان ګڼل د لاهور های کورټ دغه فیصله ورته نړیوالو ملکی ضرورتونو پوره کولو کې خنډان جوړوي شړنکاران وایي د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانونه انتقال مخنیوي ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان باندې نظر او هیواد په خړ فهرست کې اچول وروستو دا قسمه فیصله به پاکستان ته ګران کړي چې نړۍ ته ځان صفا کړي او د خړ فهرست نه راوځي د پاکستان د صحت محکمې لخوا جاری یو سیړنه چې ورل د لازمی خوراک جایزې نوم هم ورکړی شوی تر مخه په پاکستان کې د شپږو نه واخله تر دیرشو میاشتو پورې عمر والو ماشومانو کې خالي 15% ماشومانو ته پورا خوراک ملاویږي باقی پاتې اتاویا فیصد ماشومان د سخت خوراک کمی او د کمی سره مختی کم چې د دوی جسمانی ودې لپاره لازمی وي د امریکا کانګرس د دوانو پارټو ریپبلیکن او ډیموکراټانو د ټرمپ انتظامی هغه رپورټونه رد کړي کومه کې چې ویل شو سعودي او عرب امارات په یمن کې د جنگ پر مهال عادي ولستا مرګ جوبلی مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي او امریکا ترې نه مطمئنه ده د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د امریکا کانګرس ته د خپل اورونې په محل ډاډ ورکړی و چې سعودي عرب او عرب امارات یمن کې د حوثی اغیانو خلاف کاروایانو کې ډیر محتاط شوي دي او هڅه کوي چې عادي ولس او ودانو ته زیان ونړوي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو صدارتي امر جاري کړی چې تر مخه به هر هغه خارجي وګړي کپنې یا هیواد باندې بندیز لګي چا هم چې د امریکا په انتخابي عمل باندې د اثر اندازه کېدو هڅه وکړه او د امریکا بیړني حالت مخنیوي لپاره مامور ادارو د هیواد سویل ختیځ ساحل باندې آباد علاقو اوسیدونکو ته خبرداری جاری کړي چې فلورنس نومي طوفان وړاندې د خپل تیارې زر تر زره سر ته ورسوي فلورنس بار راتلونکو دوه ورځو کې د امریکا خاورې باندې ولګي دا مهال دا د درېمې درجې طوفان دی او د هوا 215 کیلومتر تیز رفتار لري اندازه ده چې فلورنس طوفان به سویلي او شمالي کیرولاینا ایالتونه او ورجینیا ایالت سخت وځپي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د فلورنس طوفان پر مهال لومبه ترجیح د انسانانو ژوند ته ممکنه زیان مخنیوي کول دي صدر وایي دی طوفان ته تیار دی او توان لري چې د خپل اولس حفاظت یقیني کړي د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی شمالي او سویلي کیرولانا او ورجینیا ایالت وړاندې څخه په خپلو علاقو کې بیړنۍ حالت پرځای کړی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان صحت محکمې لخوا یو رپورټ جاری شوی دی لا د لازمی خوراک جایزې نوم ورکړی شوی او دا وایي چې د پاکستان د آبادی هغه ماشومان چې کوم د شپږو میاشتو نه واخله د دیرش میاشتو پورې عمر لري په دې کې خالي 15% صحیح خوراک ملاویږي، باقی پاتې ماشومان هغه ټول خوراک کمی سر مخ دي کم چې د صحیح ودې لپاره صحیح جسمانی ودې لپاره ضروری وي. دا په نظر پوښتنه دغه رپورت وایي چې 80% ماشومان چې کوم دي هغه خوراک نه لري کوم چې د یو انسان د ودې لپاره ضروری وي، او د دې وجه داره چې دغه ماشومان د صحت بنیادی سهولتونو او دغه شانت نورو خوراکونو ته اړتیا هغه شانت دغه نه لري، لاس ورته نه رسي چې هغې راواخلي مور او پلار یې ول راوړي او دغې ماشومان له ورکي، او د دې غټ علت د مور او پلار غربت هم دی. دا یو رپورټ جاری شوی دی، په دې باندې به زموږ په وروستیو خپرونو کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو. خو اوس مو پام راګرځو یو بل مهم رپورټ اړخته، او هغه دا چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د شورو پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوی حافظ سعید په مشرۍ کې چلیدونکي تنظیمونه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت ته په هیواد کې خپلې چارې د جاري ساتلو اجازه ورکړې ده. لاهور های کورټ د دین وړاندې دا فیصله کړې وه، او بیا وفاقي حکومت ته د خلاف ستر عدالت ته تللی، خو ستر عدالت لاهور های کورټ دغه فیصله پر ځای ساتلې ده. زموږ همکار عدنان رشید په دې هکله یو رپورټ تیار کړی، تاسو په مرته راګرځو.
د پاکستان سپریم کورټ د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه او فلاح انسانیت نومي تنظیم ته په هیواد کې د کار اجازه ورکړه ده. دغه دواړه تنظیمونه په نړۍ کې منل شوی ترهګر حفیظ سعید سره تړون لري. تیر ورځ د سپریم کورټ جسټس منظور احمد ملک او جسټس سردار طارق مسعود باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرکزی حکومت اپیل رد کړی و، او سکال د اپریل په میاشت کې د لاهور های کورټ هغه فیصله یې پر ځای ساتلی و چې تر څو د دغه غوندونو په اړه حتمی فیصله نه وي شوی نو دوی په هیواد کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلی شي. د داخله چارو وزارت سپریم کورټ ته خواست کړی و چې د لاهور های کورټ فیصلې سره پاکستان ته د نړیوال او ملکی قانونونو ضرورتونه پوره کول ګران شوي، او د سیډونکو په نظر که دغه غوندونه خپل سرګرمۍ جاری ساتي نو دا به پاکستان لپاره په نړۍ کې یو لوی مشکل جوړولی شي. یاد دی چې سکال د فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې د ترهګرو مالی سرچینو باندې نظر ساتي ویلی وو پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مناسب ګامونه نه دي پورته کړي، او هم دغه وجه وه چې دغه ادارې د پاکستان نوم په ګری لیست یا خړ فهرست کې شامل کړو. د نړیوال فشار وروسته د فروری په میاشت کې پاکستان په کال 1990 کې جوړ د ترهګرۍ پر ضد قانون کې بدلون وکړو. د دغه بدلون تر مخه هر هغه تنظیم چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل یې ترهګر وټاکي په پاکستان کې به په تور فهرست کې شامل وي. همدغه بدلون پر رڼا کې د جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت نومي تنظیم په عملیاتو باندې پابندیانې ولګولی شوې چې تر مخه د دغه ادارې کارونه وتړل شول، او د دغه تنظیم په نوم چندا ورکول او اغستل یا نور لیندین کول یو ناقانون عمل وګرځول شو. دغه دواړه تنظیمونه د حفیظ سعید په مشرۍ کې کار کوي. د حفیظ سعید په اړه ویل کیږي چې د هندوستان په ممبئی ښار کې په کال 2008 کې شو حملو منصوبه سازی کړې وه. په دغه حملو کې 160 کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ امریکایان هم وو. په کال 2012 کې امریکایي حفیظ سعید ترهګر وټاکلو، او د هغه د گرفتارۍ لپاره د 10 میلیونه ډالرو انعام هم اعلان کړو. یاد دی وی چې د الیکشن کمیشن بندیزونو باوجود د جولای په 15 نیټه په هیواد کې ترسره شوي عام انتخاباتو کې د حفیظ سعید ډلې د ملي مسلم لیگ په نامه برخه هم اغستې وه. جماعت الدعوه، فلاح انسانیت او نور ترهګر ګوندونو پر ضد مناسب اقدامات نه کولو په سر نړیوال قوتونه په پاکستان باندې سخت تنقید کوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د امریکا کانګرس دوانو پارټو ریپبلیکن او ډیموکراټان د ټرمپ انتظامی هغه رپورت رد کړی کوم کې چې دوی د سعودي عرب او عرب اماراتو په یمن کې د جنگ په محل باندې ګامونه داغې نه مطمئنی څرګند کړی ده. ریپبلیکن سېنیټر سوزان کولنز وایي چې هغه د ټرمپ انتظامی سره په دې اړه باندې اختلاف لري. د غشانت ډیموکرات سېنیټر ټام اورډل وایي چې سعودی عرب په یمن کې ناتر سبمباری کړی دا او د دې بل اړخوم کې دې شو چې دغه مسلې حل راوبش سي پر ځای د دې چې په دې باندې یا هوتسي اغیان باندې فوزی عملیات کړی وي. په دې حق لا د وایس اف امریکا یو رپورټر دا زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو قانون جوړونکو د صدر ټرمپ د انتظامیه هغه پریکړه رد کړې چې ګنی سعودي عرب او متحده عرب امارات په یمن کې د جګړې په ماحول د عام یا ولسی خلکو ته تلافات نه رسولو ممکنه هڅې کوي، شرطه چې د سعودي عرب په وایي بریدونو کې په زراو بېګونه خلک وژل شوي دي. د ریپبلیکن ګوند سېنټره سوزن کلز وایس اف امریکا ته د چهارشنبې یا شروع په ورځ وویل چې زه د دې پریکړې سره اتفاق نه لرم او وایي چې په یمن کې د انساني ناورین او سعودي عرب لخوا په یمن کې د هغه بمباریو باندې اندېښمنه یم. د ډیموکراتیک ګوند سېنټر ټام اودل اکورد وایي چې زما په فکر سعودي عرب او ائتلافي ځواکونه یې په دې لړ کې لا پروايي کوي او وایي چې زه ګڼم د عامو خلکو ته د بشري تلافات اړولو د مخه نیولو لپاره ډېر ممکنه لارې چارې شته چې موږ ورباندې کار کوي سو. له دې څخه وړاندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپایو په یو بیان کې ویلي چې دوی کانګرس ته د دې تصدیق کړی چې سعودي عرب او متحده عرب امارات په یمن کې د فوزي اپریشن په وخت ځای خلکو ته د نقصان رسولو مخه نیولو هڅه کوي، خو ښاغلي په دې اړه نور وضاحت نه کړی. کانګرس مایک پامپیو ته د 12 سپتمبر نیټه پوری وخت ورکړی وو چې په یمن کې د اتحادیې ځواکونو لخوا په جګړه کې د عام خلکو ته مرګ ژوبله مخنیول لپاره د ګام اخیستو تصدیق دی وکړي او کدا سی ونه نو امریکا به په قانوني توګه سعودي عرب په الوتکو د تیل اچولو زخم منوي. امریکا د دې اتحادیې هیوادونو ته ادفي معلومات، لاجستیکي ملاتړ او وسلې هم ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جم میټس په یو بیان کې د خارجه سیکرټر مایک پامپیو دغه پریکړې ملاتړ کړی. د سعودي عرب ائتلافي ځواکونو د اگست په میاشت کې د سکول په بس د بم غورځولو غلطي منلې. په دغه پیښه کې یو شمیر ماشومان وژل شوي. په واشنگټن کې د بشري حقوقو د سار د ادارې ډایرکټر سارا مورګن په ټویټر پیغام کې د مایک پامپیو دغه پریکړه ته بیکاره سیړنه ویلې. په یمن کې د درې کالو راهیسې شخړه روانه ده چې پکې تر 10,000 زخه زیات عام او بې ګناه خلک وژل شوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د کال 2014 راهیسې د هوتی یاغیانو په ضد د هغه وخت راهیسې جنګیږي چې کله هوتی یاغیانو د یمن سرشار سنا قبضه کړی.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو صدارتی امر جاری کړی چې تر مخه به هر هغه خارجي وګړي کپنه یا هیواد باندې بندیزونه لګي چا هم چې د امریکا په انتخابی عمل باندې د اثر اندازې کېدو هڅه وکړه. د امریکا په کامی سلامتیا باندې د صدر سلاکار جان بولټن وایي دا ګام ټرمپ انتظامیه د هغه هڅو برخه ده د کم تر مخه به چې دوی د امریکا انتخابی عمل او سیاسي پروسه محفوظ ګرځول غواړي. نوې صدارتي امر دلاندې استخباراتي ادارې مجاز ګرځولې شوې چې حکومت ته د انتخاباتو کې د سکسمه د لاسوهنې په اړه رپورت ته انتخابات کې دو 15 ورځې وروسته اجل ورکړي او د دې نه پس په امریکا حکومت دا فیصله کوي چې په دغه پاټو باندې یا په دغه کسانو باندې بندیزونه ولګي او کنه. تاسو په دې حق لا د وی او ای رپورټر تاسو زموږ همکار سمینه احسن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو صدارتي امر جاری کړی چې تر مخه به یې په هر هغه خارجي وګړي، کمپنۍ یا هیواد بندیزونه لګي چا هم چې د امریکا په انتخابي عمل د اثر اندازه کېدو هڅه وکړه. امریکا هیله لري چې دا ګام به خارجیان راتلونکي نومبر انتخاباتو کې د لاسوهنې نه منې کی. د ډونلډ ټرمپ صدارتي امر تر مخه که چا هم د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې، پروپیګنډې یا دروغ خبرونه شایع کولو تورونه ثابت شول، نو بغیر د حکومتي امر یا پروسې به بندیزونه عملي کیږي. د امریکا په قومي سلامتیا د صدر سلاکار جان بولټن وای دا ګام د ترامپ انتظامی هغه هڅو برخه ده د کم تر مخه چې دوی د امریکا انتخابي عمل او سیاسي پروسه محفوظه ګرځول غواړي. د جان بولټن تر مخه صدر ترامپ دې مسلې ته پام لري او ورسره د دې ډیر فکر دی او دا روستي ګامونه د هغو دې مسلې په اړه سنجیدګي غټ ثبوت دی. امریکا اندېښنې لري چې روس د کال 2018 صدارتي انتخاباتو په شان را روان نومبر منځني مودې انتخاباتو کې هم ګډوډي جوړول غواړي. خو جان بولټن او د امریکا قومي استخباراتو ادارې مشر ډین کورټس وایي نوې صدارتي امر ځینې یو هیواد پورې محدود نه دی. دوی د چین، ایران او شمالي کوریا ذکر وکړو او زیاته کړه کېدای شي دوی هم په نومبر میاشت کې کېدونکي کانګرس او سینیټ دپاره انتخاباتو باندې اثر اندازه کېدو هڅې کوي. ډین کورټس وایي ثبوت لري چې ځینې هیوادونه خپلې هڅې کوي. دغه حسبا صحیح او څه نتایج او اغیز به ولري مونږ د دې جایزه اخلو. دا یو دوامدار کار دی او د ډیری مودې راهسې روان دی او مونږ به دا د انتخاباتو پورې جاری ساتو. د نوې صدارتي امر لاندې استخباراتي ادارې مجاز ګرځولې شوې دي چې حکومت ته انتخاباتو کې د څه قسمه لاسوهنې په اړه رپورټ ړومبي 15 ورځو کې ورکړي. د امریکا ستر وکیل او د قومي سلامتیا وزارت به بیا په نور 15 ورځو کې د دغه رپورټ جایزه اخلي او که دوی قانع شول چې واقعي لاسوهنه شوې ده نو دورانکارانو خلاف به بندیزونه په خپل عملي شي. دغه بندیزونو کې مال، مفادات، امریکا کې کاروبار، امریکا ته د سفر بندیز او تورن کمپنو سره حساب کتاب تړل شامل دي. که د امریکا خارجه یا خزانه وزارت مناسب ګڼي نو د تورن کس، هیواد یا کمپنۍ خلاف نور بندیزونه هم لګولی شي. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
سیپیک یا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لبانې نړیوال مطبوعات سلی کی زمون همکار مختار خلیل ورته کتنه کړي. تاسو په مرتره ګرځو
د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د 11 سپتمبر په غنا کې د پاکستان او د چین ترمنځ د سیپیک په نوم د یوې درنی اقتصادي منسوبې او همکارۍ د غیر یقیني مستقبل په باب لا د نامتو لیکوال ګری شه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د چین په سرمایه کارۍ او په شریکو اقتصادي منصوبو بیا د سره غور کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د موجوده حکومتي قیادت نه وړاندې نورو ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو د چین او د پاکستان ترمنځ د دوستۍ بې کچه زیات صفتونه کړي دي. دغه مشرانو د چین او د پاکستان دوستی تل د همالیې د غرونو نه دنګه، د سمندرونو نه زیاته ژوره او د شاتو یا د ګبینې نه زیاته خوږه بللې ده. پاکستان کې د تیرې سمودې راسي د سیپیک په نوم د چین د 2.5 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ او د اقتصادي منصوبو ډېرې ډنډورې غږیږي او دا د پاکستان د ځلاند اقتصادي سباون د علامت په نوم یادیږي. خو د پاکستان د نوي وزیر اعظم د عمران خان یو ستر اقتصادي سلاکار او د کابینی وزیر عبدالرزاق داود د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان باید چې د چین په سرمایه کارۍ نظر آسانی وکی. د عبدالرزاق داود دی بیان سره د سی پیک منصوبونه د پاکستان د حکومت د یو ټرن اخستو اندیښنې پیدا شوې دي. عبدالرزاق داود فائنانشل ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان پخوانی حکومت چین سره په سی پیک خبرو اترو کې ډېرې غلطۍ کړې دي او هر څه چین ته په جولای کې اچولي دي. د عبدالرزاق داود په دې مرکه د پاکستان د حکومت د مخالفو مشرانو لخوا سخت اعتراضونه او واویلا شروع شوی ده. اخبار لیکي چې سی پیک منصوبه کې په بحیره عرب گوادر کې د یوې شاندار تجارتي بندرګاه او د غربي چین نه تر گوادر پورې د سړکي چلند لپاره د یوې عظیمې شهرا جوړولو منصوبې شامل دي. د دې منصوبو په مکمل کېدو به چین په ایشیا او یورپ کې ډېر دوستان پیدا کړي او په دې دواړو بریا زمونو کې به لوی اثر رسوخ خور شي. خو د فائنانشل ټایمز د رپورټ په حق له د عبدالرزاق داود د تجارت او سپنسین رخت وزارت جاری کړي خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې د ده د خبرو غلط مطلب اخیستی شوی دی. اگر که د داود د وزارت په بیان کې چین سره د پاکستان د پخې دوستانی او په سی پیک منصوبه د پاکستان د ټینګ ادریدو د لوس پخلی شوی دی، خو پاکستان یوازنی ملک نه دی چې د چین د اقتصادي منصوبو په لور یې سوړوالی اختیار کړی دی. دی منصوبې سره د تعلق لرونکو ملکونو د سرمشرانو په بیجنګ کې د یوې دستوري نه پس خپلو بیانونو کې ویرې ښکاره کړي دي چې د دې منصوبو د لاسه متعلقه ملکونه د چین په درنو قرضو کې ګیرېدی شي. د مثال په توګه سریلنکا د چین په امداد جوړه خپله کولهمه بندرګاه چین ته په دې وجه حواله کړې ده چې سریلنکا د چین قرض نشو خلاصولی. په جولای کې د ملایشیا نوي مشر مهاتیر محمد ملایشیا کې د چین په امداد د شلو اربو ډالرو د مالیت د ریل یو ترقیاتی منصوبه وزنډوله. او بل یو خبر دا هم دی چې برما د 9 اربو ډالرو په مالیت برما کې د چین په امداد د جوړېدونکي یوې بندرګاه منصوبې راکمې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې پاکستان نن سبا د سی پیک منصوبو په لړ کې د چین د قرضو ادا کولو په لانجه کې ګیر دی او د هنګامي مالی امداد دپاره ډېر زر عالمی مالیاتی ادارې ته خواست کول واله دی. خو د چین وزیر خارجه په تیر خالد اسلام آباد په خپل دوره کې بیان ورکړی دی چې د چین اقتصادي منصوبې به د پاکستان د قرضونو فکرمندۍ نه سیوا کوي. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د سی پیک خلاف څه بیان نه دی ورکړی. البته په ټویټر خپل یو پیغام کې وزیر اعظم عمران خان په سی پیک د خوشحالۍ ښکاره کولو په موقع لیکلی دی چې په دې لړ کې چې د حکومتي حلقو لخوا څومره څه ویلې شوي دي، دا د حکومت د مخالفه ګوند د پاکستان مسلم لیگ ګوند خلاف سیاسي بیانونه دي. څوک چې ځانونه چین سره ډېر نږدې ګڼي او د سی پیک سیره په خپل سر تړل غواړي. فائنانشل ټایمز خپل یو رپورټ کې د پاکستان د ځینو چارواکو په حواله لیکلی دي چې د عمران خان حکومت د سی پیک د منصوبو د منسوخ کولو په ځای د دې د قرضو د میادونو اوږدولو او د منصوبو د مکمل کېدو د مودې اوږدولو لار خوښه کړې ده.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
داعش یا دولت اسلامیه له مستقله ماتې ورکول اوس هم د امریکې په وړاندې د ټولو نه یو اهم کار دی. د امریکې مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقا او د داعش د ولقینه آزادو کړې شو نورو علاقو کې د محکمتیا راوستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان دغو سیمو کې د فوزي عملیاتو په ذریعه حاصل کړې شوې کامیابۍ مستقل کړې شي او بنیادي اولسي خدمتونه بحال کړې شي. چې دا شان دغه سیمونه د تلو شامیانو دغه علاقو ته واپسی یقیني کړی شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خخو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبسونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورتونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکې د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګیرنه 300 میلیونه ډالر را جمع کړي دي، کوم چې به داعش نه آزادو کړی شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو دپاره خرچ کولی شي. په دې کې 100 میلیونه ډالر سعودي عرب او 100 میلیونه ډالر متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا 230 میلیونه ډالر د شام د محکمتیا د پاره قائمه پنګ کې جمع کوي. دی وایي چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په صفاټکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخته پورې پاتې کېدو ته تیار ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نه وي خوړلې. دین علاوه امریکا به شام نه د ایرانی فوجونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. میرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ لپاره د امریکې په ورکیدونکو امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخطون را پدې خوا د شام دننه بې کوره شوو خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولی دی. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو لپاره خپلو بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری برخه واورېده. لږو شیبو کې موږ تاسو نه اجازه هم غواړو تاسو ته ووایو چې هم په دې سپو باندې به تاسو بیا مشال ریډیو اورئ. دا هغه اوریدل مه هیروئ. خو تاسو ته به ووایو چې زموږ خپرونه د ماښام د 6 بجو نه واخله، د شپې تر 12 بجو پورې تاسو په شارټ ویوز یا په لنډو سپو باندې 9 5 5 9 3 9 5 5 په دې باندې اوریدل شي. د پاکستان په وخت د شپې د 9:00 تر 12 بجو پورې هم تاسو زموږ خبرونه په 9 3 5 5 9 5 5 5 3 5 په دې باندې اوریدل شي. دا شان کو زموږ ځینې داسې پروګرامونه چې تاسو بیا اوریدل غواړئ تکراری په زموږ پروګرامونه ناغه تاسو زموږ په پاڼه www.voadivanews.com دا چې پټکو کې درته زو ومنو www.voadewanews.com دا زمونږ د ویبپاڼې پته پدې باندې تاسو اوریدل شئ. په فیسبوک باندې @voadiva او په ټویټر @voadiva، دا شانتي په انسټاګرام او په یوټیوب باندې @voadiva باندې تاسو زمونږ خبرونه، مهم رپورټونه، مهم پروګرامونه دا هم اوریدل شئ. د پاکستان په وخت باندې د سحر د 6 بجو نه واخله، د سحر د 9 بجو پورې، او بیا د شپې د ماخامې د 6 بجو نه واخله، شپې تر 12 بجو پورې. دغه شانتي د افغانستان په وخت باندې د سحر 5:30 نه واخله، د سحر د 8:30 پورې، او د مازیګر د 5:30 نه واخله، د شپې د 11:30 پورې تاسو زموږ ډیوی رادیو خبرونه په منځنو سپو باندې هم اوریدلی شئ. او تاسو کولی شئ چې موږ سره زموږ په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ خبرونه وخت اوس دې ټیم کې پای ته رسی. د دې پروګرام پروډوسر وا کوسم کاکړ، انجنیر کال سټرلینګ، او وړاندې کوونکی وم محمد عالمگیر. تاسو نه اجازه غواړم په پاک الله مسپارم. د الله پامان.